د دیوا خدرمنو لیدونکو ستړي مشهي تاسو ته د دیوا په خبري خبرونه کې هر کله وایو تاسو قرباني یو زمونه ز شهید
او زه بارکوال میخیر
نن د چهارشنبه یاد شروع ورځ کال 2019 د مارچ د میاشتې شلمنی ته دا او د محل وخت شوې دی په پاکستان کې د شپې لاس په افغانستان کې نهنیمی او دلته په واشنگټن ډي سي کې د غرمي یو بجه ده تاسو ته په دې خبرونه کې هر کله وایو لومړی تاسو پام راګرځو د مهمو خبرونو سرټکو ته
د نیوزیلند د کرایست چرچ ښار پر دوو جمعتونو د تیر جمعې په بریدونو کې د وژل شویو کسانو د جنازې مراسم نن ترسره شوي او ډېرې خاورو ته سپارل شوي دي
بل لوري ته د بلوچستان په زیارت ضلعه کې وسلوالو تیره شپه د امنیتي ځواکونو پر یو امنیتي پوستې برید کړی چې لږ تر لږه شپږ لیبیز عسکر یې وژلې دي د برید ذمهواري پاکستاني طالبانو په غاړه اخیستې ده
او د پاکستان پیپلز ګوند دوه مشران پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري او د هغه زوی بلاول بوټو زرداري نن له هېواده بهر د غیر قانوني پیسو د لیږلو په تور د احتساب عدالت ته وړاندې شوي دي
سرټی کې تاسو واوریدل اوس غوښی د مهمو خبرونو نور تفصیلاتو ته چې تاسو ته پر راپورونو کې وړاندې کوو زموږ سره ملګری اوسئ
ډیو ریډیو او ټلویزیون ګرانو کتونکو او ریډونکو تاسو د خبرونه په ژوندۍ بڼه د واشنگټن ډي سي څخه په ټلویزیون ګوري او هم په ریډیو په ژوندۍ بڼه اوري د نیوزیلند پر دوو جماعتونو د تیر جمعې په برت کې د وجلسو شاوخوا 50 تنو د جنازې مراسم نن ترسره شوي او ډيري خاورو ته هم سپارل شوي دي په دې اړه نور تفصيل زموږ د همکار محوش جلیل په دې ریپورت کې
د نیوزیلند وزیر اعظم اعلان کړی چې په کرایسټ چرچ ښار کې په دوه جماعتونو برید کې د وژل شوو ژوبلو سره خواخوږي په اساس به د راتلونکي جمعې اذان په سرکاري ټلویزیون او ریډیو نیغ په نیغه اورول شي هغې ویلې د جمعې په ورځ په جماعتونو د برید یوه اونۍ پوره کیږي او په دغه وخت به په ټول هیواد کې د دوو منټو دپاره خاموشي هم کول شي د وزیر اعظم په وینا د مسلمانانو سره د خواخوږي لپاره د اذان او خاموشي کولو پریکړه کړې ده د نیوزیلند وزیر اعظم نن په کرایسټ چرچ کې هغه سکول ته ورغلی د کوم سکول چې په جماعتونو برید کې دوه ماشومان وژل شوي وو په کرایسټ چرچ کې په جماعتونو برید کې 50 تنه وژل شوي او د څلوېښتو نه زیات نور ژوبل دي بل لور ته په پیښه کې د وژل شوو خاورو ته سپارلو لړۍ پیل شوي او حکومت ویلي چې د بریت په روانو کړی شوو پلټنو کې د امریکا اف بی آی د آسترالیا کینیډا او برطانیې استخباراتي ادارې د نیوزیلند د پولیس مرستې کوي د چارواکو په وینا په بریت کې د ژوبل شوو یو کم دیرشو کسانو علاج په هسپتالونو کې روان دی او ویل شوي په ژوبلو کې د اتو حالت خطرناک دی د تیر جمعې د ورځې بریت کې د وژل شوي او ژوبل شوي د پاکستان هندوستان ملیشیا ترکی سومالیا افغانستان او بنگلاديش نه راغلي کډوال وو او پکې تر ټولو کم عمر یو درې کلن هلک وو چې مور پلار یې د سومالیا نه نیوزیلند ته کډه کړې وي او تر ټولو لومړی خاورو ته سپارل شوی دوه تنان پلار او دوی وو چې د جنگ ځپلي شام نه راغلي وو د شروع پر ورځ شپږ تنه خاورو ته سپارل شوی دي او نور به هم دیونه خاورو ته سپارل شي د شروع پر ورځ په سونو خلکو د جنازې په مراسمو کې برخه واغسته او په دې موقع درنه وسله په لاس پولیس ته حفاظت لپاره موجود وو د نیوزیلند وزیر اعظم ویل دي چې دا نشي ویلې چې څومره خفه ده یوه کورنۍ چې د خپل ژوند بچکو لپاره دلته راځي په کار ده چې دلته محفوظ وي جماعت نور چرته چې د برید تر سره شوی وو د صفایي او مرمت کار وروستو د جمعې لمونځ لپاره تیار کړی شوی دی د آسترالیا نېشنل امام کونسل په امامانو غږ کړی چې د راتلونکي جمعې خطبه دی د کرایسټ چرچ جماعت کې شوی قتل عام ته مخصوص کړي او ویلي دي چې دا یوازې د مسلمانانو یا نیوزیلند نه بلکې یو انساني او نړیوال غم دی او د ترهګرې دا قسمه پیښې زموږ ترمنځ تفریق لپاره ترسره کیږي خو موږ د دې غندنه کوو او خپلو کې به اتفاق او یووالی ساتو
قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او د دې خبرونې په دې ځای کې زو یو بل مهم راپور ته د سیمې څخه چراغلې دي او هغه هم د هغه و نفری یا وکسیزه بنچ چې اوس د حکومت جوړ کړي دي او د چیف جسټس آصف سید کوسا په مشرۍ به دا مخ په وړاندې زی چې هغه کې به د ترهګرۍ په تعریف باندې خبرې کیږي چې ترهګرۍ په پاکستان کې یعنی څه په دې باندې تاسو ته تفصيلات وړاندې کوي په دغه راپور کې نور څه تفصيلات دي ټول تاسو ته ارشد حسین وړاندې کوي
وتلې قانون پوها لطیف افریدی د ډیو ریډیو سره په خبرو کې وای د کال 1990 د ترهګرې ضد قانون په ومه دفعه کې دا خودل شوی چې څوک د ترهګرې په کار کې ککړ ثابت شو نو هغه ته به سزا ورکړي کیږي او هم دغه قانون په شپږمه دفعه کې د ترهګریز کارونو نوعیت هم خودل شوی
دا هم پکې یو فیکټر کې دی شي چې دا چیف جسټس داسې دهشتګردۍ څخه داسې تعریف غواړي چې پاره کې د عام عدالتونو د قانون چې کوم دي چې عام عدالتونه دا کیسونه کولی شي او د فوجي عدالتونه چې دا د پاکستان لپاره د بدنامۍ سبب دی چې دا د منځ نه لاړ شي چې دې ضرورت دی وي زما خیال دی چې په قانون کې همیشه دا گنجائش وي چې د وخت د تیرېدو سره دا جرم معنا دا غیر پر شرایط دا غیر پر ضرورت دا غیر پر شادت د دې معنی مفهوم او ضرورتونه بدلیږي نو شاید چې دا بدلو حالاتو په نسبت باندې چې شپ دغه شی خېل
د سپریم کورټ یو بل وکیل کامران مرتضی ډی وریډیو توای د ترهګره د تعریف واضح کول ضرورت زکه پیښ شوی چې اکثر له د عام قتل او د زنا په مقدمو کې هم د ترهګره ضد دفی لګول کیږي هغه وایي
تو صرف وہ ہو سکتا ہے جہاں پہ کوئی موٹیویشن ہو پیچھے کوئی ایسی بات ہو کوئی سیاسی موٹیویشن ہو کوئی مذہبی موٹیویشن ہو یا کوئی ایسا کوئی اس کا نظریے کا کوئی ایسا مسئلہ ہو تو یہ مختلف بینچوں کے مختلف جو ہے نا اس میں ججمنٹس آئے ہوئے ہیں
ترہگری حق عقیدی شی چی پشا سیاسی او مذہبی انگیزے لری او پدے باندے د بیلا بیلو بینچونو لخوا مختلف فیصلے راغلی او کیدی شی چی عدالت دغه معاملہ ہوارول غواڑی د پاکستان سپریم کورٹ مشر قاضی جسٹس آصف سید کوسا د ترهګرې ضد د کال 1990 د قانون د تعریف د ټاکلو لپاره د وکسیز بنچ د جوړښت د پریکړه په داسې حال کې کړي چې د عام وګړو د محاکمه کولو لپاره جوړ د پوځي عدالتونو دوه کاله نیټه سږ کال روانه میاشت کې سر ته رسي او حکومت د پوځي عدالتونو د میاد غزولو لپاره د ګرد مخالف سیاسي ډلو سره د سلا مشورو په مقصد د روانه میاشتې په 18مه نیټه یو غونډه هم رابللې په پاکستان کې د بشري حقوقو خپلواک تنظیمونه او ځینې سیاسی پاٹھے د هیواد دننه د پوزی عدالتونو مخالفت کوي او د بشری حقوقو فعالین وای د پوزی عدالتونو د لارې ترهګری نشي ختمې دي پوزی عدالتونو کال 2018 کې د پیښور په آرمی پبلک سکول د ترهګرو د برید روستو د عامو وګړو د محاکمه کولو لپاره جوړ کړی شوی وو د پاکستان د فوز د ویان د ادارې ایس پی آر د ډایریکټر جنرال آصف غفور د شمیرو تر مخه په 13 کلونو کې د هیواد فوزی عدالتونو ته 1119 کیسونه راغلی وو چې پکې شپږ سوه شپږ څلوېښت مقدمې سر ته رسولې شوې او 315 تنانو ته د مرګ سزاګانې اورولې شوې دي ارشد حسین وایس آف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد
تاسو د امریکا ژغ ډیو ریډیو ورستۍ خبری خبرونه په ټلویزیون په ژوندۍ بڼه ګورئ او اورئ د بلوچستان په زیارت سیمه کې برایش په وسلوالو د لیویس پولیسو پر یوه امنیتي پوسته باندې برید کړی او شپږ لیویس عسکر یې وژلي دي د دې برید ذمواري د پاکستاني طالبانو تحریک پر غاړه اخیستې ده په دې اړه نور تفصیل کوټې د حمید سمسور په ریپورت کې
چارواکی وی دغه پیشه له کوټ شار زخه د 130 کیلومتری په واټن باندې د شمال ختیځ په لور د ضلع زیارت په سنځاوي کرامات سسوله د سنځاوي مرستيال کمشنر عبدالكبير وایسا په امریکا دی وته ویل د سره کټای د لیویزو پر پوسټه باندې رامسته سویدا
چې پورت کې اوپر رات کو آئے ہیں کچھ مسکریز ویپن کے ساتھ، تو جو سنتری تھے وہ شہید کرنے کے بعد اندر گئے، جو باقی بندے تھے ان کے اوپر بھی فائر وغیرہ کی ہے، تو چھ بندے شہید ہیں ہمارے۔
دلیویز پر پوستہ باندھی لشپے لوسلے سرا یو چو رانکاران راغلی دی، لمړی پیرا کوون کی وجلې دی، لاغه ورسته دننه ورغلې دی، پر نورو کسانو باندې هم دځی کړی دی، شپږ کسان وجل سوی دی، اوس موږ د دوی د پلټونو کار پیل کړی دی، بیا د وجل سو کسانو مړی د سنځاوی هډ کوارټر روختون ته راوړل چې التای لتیبی ازموینې ورسته و خپلوانو ته پلاس ورکړل، د دوی د جنازې منز او وخاورو ته د سپارلو مراسم په خپلو کلو کې ترسره شو. د تیری کې طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی د دې پیش مسولیت په سر واخستی، د ویل چې پر دغه پوسټه باندې د دوی ملګری وژل شوی وو، د دابرید د خپلو ملګرو بدل وګڼي. سنځاوی زیارت د بلوچستان لورلای کلاسی پولا او لپشین سره په پوله باندې پرته سیمه ده، دا د افغانستان له سرحدي پولې سره ګډې پرتې ضلع دي. په روان کال کې د بلوچستان هغه سیمې چې له افغانستان سره په پوله باندې پرتې دي، په بیلابیلو مختلفو بریدونو کې سږ کال 13 امنیتي سرتیري وژل شوي دي، چې په دوی کې لیویز پولیس او د ملیشه قواو عسکر هم شامل دي. حکومتي چارواکي وایي چې د پخوا په پرتله باندې دغه پیښې اوس کمې سوي دي. په بلوچستان کې په انتظامي توګه باندې د صوبې پر 90% مځکه باندې د لیویزو کنټرول دی، او دغه ډول د صوبې پر 10% مځکه باندې بیا پولیس ګمارل سوي دي. څېړنکاران وایي چې د لیویزو په ښه توګه باندې تربیه نه ده سوې، دوی له نوې تربیه څخه بې برخې او جدید وسله هم نه لري. په بلوچستان کې امنیتي وضع خرابه ده، دلته طالبان مذهبي تندره و ډلې له داعش سره خواخوږي لرونکي، او دغه ډول د صوبې په سهیل او په لویدیځ کې بیا بلوڅ وسلوالې ډلې ډېرې فعال دي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټلویزیون، کوټه.
نو ستمن اوریدونکو اوریدونکو تاسو د بلوچستان د زیارت سیمې په اړوند غ راپور او اوریدو په همدې اړوند غوړو چې تاسو سره سیړنه هم شامله کو چې زموږ سره د ویډیو لینک لاله زموږ همکار نصیر احمد کاکړ ملګری شوې دی، هغه ته هر کله وایو ستړي مشي په خیر راغلی نصیر احمد کاکړ سیب
کور ودان
کاکړ سیب، په بلوچستان کې په وروستیو کې د ترهګرۍ پیښې زیاتې شوې دي، که دا راته ووایاست چې په بلوچستان کې په کومو سیمو کې ناامني ده دا مهال؟
ډیره مننه. زه به قدرمنو اوریدونکو ته وایم چې په مجموعي توګه که بلوچستان ته وکتل سي، نو بلوچستان په دوو برخو باندې ویشل کېدلی سي، چې یوه پښتني برخه ده او بله بلوچي برخه ده. اوسنۍ چې کوم د ترهګرۍ تازه لړۍ تاسو یاد کړه، دغه زیاتره هم دا وخت په پښتني برخو کې ده، که هغه چمن دی، که عبدالله خان دی، پشین دی، همدارنګه په کلسی پلا کې په وروستیو کې همدارنګه پیښ سوي دي، په لورلای یا بوري کې هم دارنګه د ترګری پیښ سوي دي، د آی اس آی پر دفتر باندې حمله سوي ده، د پولیسو په د مرستيال مشر په دفتر باندې هم بریدونه سوي دي، او د دې بریدونو وروسته که تاسو په یاد وي د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا یو احتجاج هم و، او دوی د پولیسو باندې د تشدد یا د بریدونو غندنه کوله، خو بیا په هغه احتجاج کې ارمان لوني خپل ژوند هم له لاسه ورکړ. او د دې رنګه که ورته وکتل سي په اوسنۍ چې کومه پیښه ده، دا په زیارت کې سوې ده، او د زیارت سره څیرمه سینځاوي او بل مرغه کبزی هم داسې سیمه ده چیرې چې دارنګه د ترګری پیښه رامنځته کیږي. او که ستاسو په یاد وي، موږ اوریدونکو ته ویلي وو چې په دغه سیمو کې د امن کمیټو د جوړونې هم هڅې روانې دي. ځایي خلکو د امن کمیټو د جوړونې څخه مخالفت کړی وو، او دوی ویلي وو چې د پاکستان په پخوانیو قبایلي سیمو کې چې څه وخت هم ترګری وه، د امن کمیټو رول چې و هغه سم نه و، او بیا حکومت ونه کړی سوای چې دغه امن کمیټې جوړ کړي. خو په دې دا خو د پښتني برخو وضعیت، او بیا که ولاړ شو د بلوچي سیمو خواته، نو هلته بیا بلوس بلتون پاله سازمانونه چې دی هغه د زیات واک لپاره یا د بلوچستان د ازادۍ په خاطر وسلواله مبارزه کې، په دې کې کولو کاهان دی، ډېره بوکچي سیمه ده، او بیا د ایران پولې ته څیرمه د پنجګور او اران مشکی او تربت سیمې دي، چیرې چې هم دغه وسلوالې ډلې چې دی هغه په خپلو عملیاتو باندې بوختي. نو د ایالت په دواړو برخو کې که پښتني دي او که بلوچي دي، دا وخت د ناامنۍ وازه د او کده مرکزی شهر کوټي خبره وکړو نو حالت هم پر لپسې به میچاودنی سیوی ځان مرګي بریدونه سیوی دی په هزار لژکې باندې هم سیوی دی د وکیلانو په احتجاج باندې ځان مرګي بریدونه سیوی دی د وکیلانو پر یو نسل ریپورتونه وایي چې پکې لمنځه اتلره دي نو دارنګه د په مجموع کې بلوچستان دا وخت د امنیت له خرابې وضع سره مخ دی.
سمه ده کاکر صاحب، دا راته وایست چې د بلوچستان په نامنۍ کې د کومو ډلو لاس دی او حکومت په دې اړوند څه وایي؟
منظر شهید که وګورو د پښتني برخو ته که لومړی ولاړ سو نو هم د افغانستان یا بیا د پاکستان خیبر پښتونخوا او د پخوانۍ قبایلي سیمو ته وګورو نو د بلوچستان په پښتني برخو کې هم تندره و مذهبي ډلې چې دي دغه شتون لري او فعالیتونه کوي. تر اوسه پورې چې کوم بریدونه په پښتني برخو کې سوي دي دغه د وسلوالو طالبانو لخوا چې دي د مسؤلیت پر غاړه باندې اخیستل سوي دي. ځینې وخت په کوټه کې د جیش محمد په نوم باندې بندیز لګول سوي ډلې هم د دارنګ بریدونو پر غاړه باندې اخیستل ده او حکومت هم په پښتني برخو کې چې کوم د تشدد یا د ترګری دغه نوې بهیر شروع سوي، حکومت وایي چې دوی د دغه د مخنیوي لپاره اقدامات کوي او ځای پر ځای باندې ملیشه قواوی هم موجود دي. بلوچستان ته چې څو وخت داخليږي پر هغه لارو باندې هم تلاشیانی دي او امنیتی پوسټې جوړ کړل سوي دي. بیا په بلوچستان کې دننه له یو شهر څخه بل شهر ته چې ور اوړي هم امنیتی پوسټې دي. په کوټه شهر کې دننه ګام پر ګام باندې امنیتی پوسټې دي او د کوټه شهر امنیت خود ملیشه ځواکونو ته سپارل سوي دي. او د ځنا د تیرو لسو کلونو راځي په کوټه شهر کې چې د امنیتی مسولیت هغه ملیشه کوي تر سره کوي. که بیا د بلوچستان سیمه ته وګورونو په بلوچستان سیمه کې هم بیا د بیلې په نوم باندې بلوچ وسلوال سازمان دی بیاری چې بیا په ډیره بوکټي او شاوخوا برخو کې خپل فعالیتونه کوي. وسلوال او بی ال اف چې دغه ما وخت د ایران پولی ته نږدې او د عربي سمندر ته څیرمه کمی سیمې دي لکه تربت اواران مشکی په دغو کې بیا بی ال اف چې مشري ډاکټر الله نظر کوي هغه دغه بریدونه تر سره کوي په امنیتی ځواکونو باندې. او په عین وخت کې بلوچ ملت پاله چې دی هغه تور هم لګوي چې د دوی په زرهاو کسان به درک دي. که څه هم حکومت وایي چې د دوی د شمار شمیرې غلط دي او یوازې تر 400 څخه 350 پورې کسان چې دي دا به درک دي او د دوی سره فهرستونه هم موجود دي. خو حکومت د بلوچستان سیمه په اړه هم وایي چې هلته د وسلوالو سازمانونو په خلاف هلته عملیات شروع کړي دي او دی وایي چې بلوچستان ته پوره حقونه هم ورکوي. خو که وګورو په ورستیو کې یو غټ ریپورت چې د رایټرز خبری ادارې خپور کړی او د ریکودک د سرو زر او د میسو د پروژې په اړه په هغه کې هم داسې ښکاري چې ګواه پوج غواړي چې دغه پروژه په خپل لاس کې واخلي او لکه څنګه چې سیندک یا نورې غټې پروژې دي په بلوچستان کې هلته ځایي خلک بیا هم دغه رنګه ځایي خلک هم دا اندېښنه لري چې دا به بے برخه پاتې سي. او د بلوچستان حکومت د چارواکو سره چې خبرې کړې دي په دې وروستیو کې د بلوچستان اعلی وزیر ویلو چې دی په بلوچستان کې چې هر پروژه به په هغه کې به د حکومت او د ولس بشپړه برخه وي او دوی به هیچ چاته هم د بلوچستان مځکه ورخرڅوي نه بلکې په باړه یا په کرایه باندې به ورکوي یا به بیا په لیز باندې ورکوي چې د بلوچستان حکومت یا هغه قبایل یا قبیلی چې پر هغه مځکه باندې دي هغه ته ګټه ورسیږي.
ډیره مننه ستاسو څخه کاکړ صاحب چې دغه ټول تفصیلات او څېړنه مو د اوریدونکو اولیدونکو سره شریکه کړه.
ډیره مننه له تاسو څخه هم کور ودان.
د نړۍ په ګوډ ګوډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زیدې
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای.
د امریکا ژغ دیوار ریډیو دا ټلویزیونی خبرونه لا دوام لري. د پنجاب په باولپور ښار کې د کالج کې وزده کوونکي د خپل کالج پر استاد د چړو وارونه کړي او وژلې دي. ویل کیږي چې دغه زکونکو په کالج کې د نوې زکونکو د هرکلی لپاره له جوړیدونکو غونډه سره مخالف وو او دا کاری غیر اسلامي باله. پولیس وایي چې دغه مشکوک بردګر زکونکو نیولای دی. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د اورنګزیب خان په ریپورت کې.
رپورٹونه ترماخه د بوالپور اس ای کالج یو طالب علم خطیب حسین د انګریزي استاد خالد حمید نن سحر وژل دي. په سوشل میډیا باندې د پیښې په حق له داسې خبرونه روان دي چې طالب علم خطیب حسین نه غوښتل چې سکول انتظامیه د مخخه پارټي وکړي او غنلې چې دا کار غیر اسلامي دي. د بهاولپور سیمې پولیسو مشر ویاند ریحان ګیلانی ډیو ریډیو ته ویلي دي پولیسو قاتل نیولی دی. البته د دې خبرې لا تایید نشي کولی چې دا وژنه د مذهب په نوم شوې ده.
سر موټیوز کے بارے میں تو ابھی تحقیقات جاری ہیں کہ صبح تقریباً 9:30 کے قریب یہ اسٹوڈینٹ نے قتل کیا ہے اپنے ٹیچر کو. خطیب حسین اس کا نام تھا جس اسٹوڈینٹ نے قتل کیا ہے. تو وہ یہ کہ جو سوشل میڈیا سے یا باقی اس کے ذرائع سے جو خبریں مل رہی ہیں اس کے مطابق تو یہ تھا کہ وہ اسٹوڈینٹ کہہ رہا تھا کہ کالج میں ویلکم پارٹی نہ رکھی جائے.
دا پولیس وایان ریحان گیلانی وہی قاتل یہ نیولے دے اور تحقیقات روان دی. دا پخلے لا نہ شو کولے چے قتل دا مذہب پر نامہ شوے دے. البتہ پ سوشل میڈیا دا سی خبرونه مخ ته راغلی دی چې قاتل نه غوښتل چې کالج کې د غشن پارټي وشي. د وژل شوی استاد رور راشد حمید مطبوعاتو ته ویلي دي چې دوه ورځې وړاندې هم دې قاتل پولیسو ته یو خط هم لیکلی وو چې پکې ویلي شوی وو چې کالج کې د دغه شان غونډې اجازه ورنکړی شي او قاتل خپل استاد ته دړکې هم ورکړی وي. دا ډومبې ځل نه دی پاکستان کې دغه شان د مذهب په نوم قتل شوی وي. کال 2012 خیبر پختونخوا مردان عبدالولی خان پوهنتون کې هم یو طالب علم مشال خان د ملګرو طالب علمانو له خوا د مذهب د سپکاوي په تور وژل شوی وو. هم د خیبر پختونخوا 400 کې یو طالب علم خپل پرنسپل په دې تور وژلې وو. پاکستان کې د مذهب سپکاوی د جرم سزا مرګ ده خو تر اوسه په دې شرط عمل نه دی شوی. البته مذهبي توندره و خلکو لخوا یو شمېر خلک په دې تورونو وژل شوی دي. د غیر دولتي ادارو رپورټونه وایي پاکستان کې اکثر له د مذهب سپکاوی غلط تور خلک د ذاتی ګټو لپاره لګوي. نږدې ورځو دغه شان تور کې نیول شوی عیسائی زنانه آسیا بی بی د رهای فیصله نه پس هم د خبره سرګن شوې ده چې د قانون زیات استعمال په پاکستان کې غلط کیږي.
گرانو کتونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیونی خبرونه ته غوږ یاست او په ژوندۍ باندې په ټلویزیون هم ګوري. د مارچ په اتمه چې د نور نړۍ غونډې په پاکستان کې د شذو نړیواله ورځ لمانځل شوې وه. په اسلام آباد، لاهور او د پاکستان په نورو ښارونو کې چې کوم احتجاجي مظاهرې شوې او لاریونونه شوي وو په دې اړه بېلابېلو خلکو بېلابېل غبرګونونه څرګند کړي وو. اوس د خیبر پښتونخوا اسمبلۍ د دغو لاریونونو په ضد یو قرارداد منظور کړی چې وایي په دغو لاریونونو کې په پاکستان کې د کورنۍ کلتور سپکاوی شوی دی. تفصیل یې له پېښور د حمیدالله په ریپورټ کې.
په قرارداد کې صوبایي اسمبلی د مرکزی حکومت نه غوښتنه وکړه چې د دې نارو په شا پټ قوتونه او سازشونه راڅرګند کړي چې په پاکستان کې د خاندانی اقدارو د ماتولو پسې دي. د مذهبي چارو پخوانی وزیر سردار یوسف خو ویل کوم مدني ټولنو چې په دې مارچ کې برخه اغستې وه هغه دې بند کړل شي. د ویل دا نارې د اسلام او روایاتو خلاف وې. خدای څرګند نه کړه چې هغه کومې نارې وې. د اسمبلی غړي ملک پزلی لاخی د جماعت اسلامی د عنایت الله په دې خبر احتجاج وکړ چې د نورو پاټو خلک د ځان نه په ایمان کې کم وګڼل. تو ڈپٹی سپیکر محمود جان احتجاج دا و چې د مسلم لیگ نون سردار یوسف د دوی د پاټه د بدلون ناره د بيدینه سره وتړله. خو د جماعت اسلامی عنایت الله او د مسلم لیگ نون سردار یوسف دواړو ویل دوی داسې خبر نه دکړي. د ایمانونو د معیار پر جانچ کې د قانون وزیر سلطان خان ویل ایمان پټه ماده ده او بيد الله په سوګ نه دي خبر. د ویل یو سنجیده بحث په دوران سیاسي پوینټ سکورینګ نه دي پکار او د سپوک ریویو د احتجاج سره سره د زنانو د حقوقو خیال ساتل ضروری دي.
کوئی بات کہہ دی کوئی سڑک پہ اگر کسی نے بےہودہ حرکت کی
دی قرارداد په صوبایي اسمبلی کې د نمائندګۍ په حساب د تمامو ګوندونو نه یوازې زنانه غړو دستخط وکړو. د تحریک انصاف عائشه بانو وویل دا مسله اسمبلی ته راوړل نو پکار، خو وایي هغه سیس چې د روایتو او مذهب خلاف وي دوی به مخالفت کوي.
خو د ښځو حقوق په باره کې یا ښځو حقوق په دپاره که څوک مارچ کوي یا ادریږي، او هغه جایز حقوق دي، زموږ اسلامي احکامات او زموږ د کانسټیټیوشن په حساب یا هغه په برابر دي، نو بالکل موږ خو هغه انکریج کوو، موږ خو هغه ډسکریج کولی نشو. دا خو زموږ به ډېر مطلب زموږ حکومت چې کم دی، دا خو زموږ باندې انټرنیشنل لیول باندې زموږ کم کمیټمنټ شوی دي، نو اوس چې کم دي کړی دي نو هغه باندې موږ ټول موږ مطلب زموږ پارټي او زموږ ٹریجری زموږ اپوزیشن ټول موږ دې باندې
والو په شعارونو او د بینرونو د لیکونو په سر یو اوږد بحث د سوشل میډیا سره سره په عامو او عادي مطبوعاتو کې هم چلېدلې. مخالفه طبقه دا د ځایي روایتو پر ضد بولي، خو د زنانو د حقونو فعالان او تنظیمونه وایي د دې نارونه د زنانو مخالفین بې ځوابه شوي او یریدلي، نو ځکه دا قسمه غبرګون ښایي. حمید الله ویو وی ډیوه نیوز پېښور.
دیوا قدرمنو لیدونکو ته مهال زو خپل اونیز خبرونه ته د واشنگتن تو خیبر چې په دیونی کې ساسو لپاره د افغانستان د سولې په اړه وند موضوع راخسته ده، چې په افغانستان کې د سولې په پروسه د بندو تمبو شاته څه منصوبه روانه ده یا څه پلان روان دی. که څه هم افغان حکومت ټینګار کوي چې د سولې خبري باید د حکومت او طالبانو ترمنځ وشي، خو دا مهال په دې مذاکراتو کې که چیرته یو فریق لري پاتې شي یا پاتې دی، نو هم افغان حکومت او ظاهرا علت یې د طالبانو دغه دریز دی چې تر څو افغانستان څخه بهرني ځواکونه نه وي وتلي نو دوی به خبرو ته نکیني. خو په واقعیت کې څه دی دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي رحمان بونیری په خپل دغه اونیز خپرونه کې.
دا پروګرام واشنگتن تو خیبر دی، د واشنگتن ڈی سی څخه زه رحمان بونیری یم. که څه هم افغان حکومت ټینګار کوي چې د افغانستان د سولې خبرې باید د حکومت او طالبانو ترمنځ وشي، خو دا مهال په دې مذاکراتو کې لری پاتې شوی یوازنی فریق افغان حکومت دی، او ظاهرا علت یې د طالبانو دغه دریز دی چې تر څو د افغانستان څخه په بشپړ ډول بهرني ځواکونه ونه وځي هغوی افغان حکومت سره خبرو ته نه کینی. که یو خوا طالبان د افغان حکومت سره خبرو ته تیار نه ښکاري، نو بلې خوا د افغانستان د سیاسي مشرانو او پخوانی واکمنو سره په ملاقاتونو کې سباق هم نه ویني. مطبوعات وایي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر او د افغانستان د سیاسي ګوندونو د مشرانو او مهمو شخصیتونو ترمنځ ډېر زر په دوحه کې لیده کاته کېدونکي دي، چې پکې د افغانستان څخه د اتیو پورې د مشرانو د ګډون اټکل شوی دی. د افغانستان خبری ادارې په جواک په خپل یو رپورټ کې پخوانی صدر حامد کرزی د دفتر د سرچینو له قوله ویلي دي د راتلونکي غونډې لپاره د افغان سیاسي مشرانو ترمنځ صلاح مشورې پیل شوې دي، او دا غونډه به د اپریل په 15 نیټه کېږي. تر دې وړاندې د روان کال د فروری په 14 په ماسکو کې د طالبانو او افغان سیاستمدارانو ترمنځ یو مهمه غونډه شوې وه چې افغان حکومت یې مخالفت کړی و. د سولې لپاره د امریکایي استازي زلمی خلیلزاد په وروستیو کې ویلي دي چې د طالبانو سره په مذاکراتو کې حقیقي پرمختګ شوی دی. ځنی نړیوالې رسنۍ دعوی کوي چې امریکا او طالبان په افغانستان کې په یو لنډمهاله موقتی حکومت جوړولو صلاح شوي دي، چې پکې بعد د طالبانو په ګډون ټولو سیاسي ګوندونو ته استازیتوب ورکول کیږي. افغانستان کې سولې ته که هم په هر کچ بې تابی ښودل کیږي، خو د سولې لپاره د امریکایي استازي زلمی خلیلزاد په روانې پروسې وخت په وخت افغان حکومت ناخوښي هم څرګنده کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت مشاور حمدالله محب 13 امریکا ته د خپل سفر په مهال په زلمی خلیلزاد تور لګولی وو چې د سولې په خبرو کې قصدن افغان حکومت یې بې ډډې ساتلې او غواړي چې په خپل په افغانستان کې اقتدار ته ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د حمدالله محب تورونه سمدټک رد کړي وو. د رویټرز خبری ادارې تر مخه امریکایي چارواکو د حمدالله محب په وروستیو کې ورکړي بیان باندې سخت ناخوښي ښودلې ده، خبریداری ویلی دی د امریکای د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي چارو مرسیال ډیوډ هیل افغان صدر اشرف غنی ته ټلیفون کړي او د حمد الله محب په اړوند دی ورته احتجاج کړي دی. خبر وايي هیل اشرف غنی ته ویلی چې لدی ورستو با واشنگتن د محب هرکلی نه کوي او نه د امریکا سیاسي او پوځي مشرتابه د هغه سره سره ډول خبرې کول غواړي. ځینې څېړونکي وایي چې د موقتی حکومت جوړولو ګمانونه شاید ډیر بې ځای نه وي او د مذاکراتو په میز شاید د موقتی حکومت انتخاب هم موجود وي. امریکا د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان کردار هم تل پیاوړی ګڼلې ده. تیرونه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په جلسه کې اټکل کړی و چې په افغانستان کې به ډیر زر یو خو حکومت جوړ شي. د هغلی خان په اند دا به یو داسې حکومت وي چې د ټولو افغانانو نمائندګي به کوي، د افغانستان جګړه به ختميږي او هلته به صلح راشي. هم په دې موضوع اوس باسکو ما سره سرنکاران ملګري شوي دي په سټوډیو کې، سرنکار پیر زبیر شاه او ایوب خاورین صاحب. تاسو دواړو مېلمنو ته په پروګرام کې سلیم شوم. اولې تپوس خاورین صاحب تاسو نه کومه هغه کم داسې توکي دي د کم په مدیریت چې افغانستان حکومت دا شک یا ګمان کوي چې امریکا د امریکا استازي چي دي هغه افغان حکومت د دې خبرو نه قصدن بهر ساتل غواړي.
سلام تاسو ته او سلام پیر صاحب تاسو ته، درنو اوریدونکو ته سلام وایم. د په دې ورځو کې زه سکتور پرشر لاندې یم چې خبریال سم او څېړونکی سم ستاسو دې سوال کې د څېړونکي په صفت زه ډیر څه ویل غواړم، خو مشخصا افغانستان حکومت د خبریال په توګه د افغانستان حکومت وایي چې پریکړه داسې و چې مذاکرات سوله د سولې خبرې به کوو، خو د دې بهیر د دې پروسس به د افغان اونډي یعنی د افغانستان د حکومت په مشرۍ وي او د افغانستان د حکومت به هغه مرکزی حیثیت د افغانستان
د افغانستان د حکومت په لاس کې
او دا پروسس به مرکزی خو وشول شي. اوس عبد الله محب دلته واشنگتن ته دغه هغه ورستۍ چې ډیر دلته یو سیاسي غوغا رامنځته کړی، یو انفجار یا لویه چاودنه وسوه دلته په واشنگتن کې چې کله ډیر سخت پټکو باندې زلمی خلیلزاد باندې انتقاد وکړ چې په دې پروسه کې د په قصدن د افغانستان حکومت شاته ساتلی ده او هغه شیانو باندې سي موافقه صحیح و هغه یو هم د دوی سره نه ده شریک سوی. تر دې مخکې په سفر کې په لومړي ځل باندې چې کله ده په لومړي دوه دورونو کې چې په اسلام آباد کې او په نورو ځایونو کې د طالبانو سره لیدل کاته شي او خلیلزاد چې کله کابل ته ورغی نو په کابل کې ور باندې سخت انتقاد دا وشو چې د دین وروسته به ستا سره one on one په دې شکل باندې نه کیږي. یو ریپرزنٹ یو اس ګورنمنت او د حکومت د اساس په توګه په کتبي شکل مخته رپورټ راوړي.
لګ مودرم د ځکه دا داسې شکمنه ځکه ښکاري چې خلیلزاد کابل ته تللی دی او هر ځل د کابل نه راوتلو نه مخکې په مطبوعاتو کې داسې خبرونه راغلي دي چې هغه افغان حکومت په دې تمام خبره بریف کا ورته قصه وکړله. دې مطلب دی چې د افغان حکومت سلام مشوره خو پکې شامل و
نه وروسته بریف کېدل دي، خو دلته هم الحمدلله مهم دا خبره مو وکړه چې ټول خبرې مخته نه دي کړې، ټول داسې ملاقاتونه مو وکړې دي چې مو خبر شوی خو د هغه حال مخته نه درا کړی. دا هم د خبرې اعلان سره په خبرو کې دلته واشنگتن کې مو سره وکړه نو هغه شک ډیر ژور ده. طبعا د غوی سره به څه اسناد شواهد به وي ور سره دلیل به لري ور سره خو دا چې خبر ده چې د پروسې د سولې د خبرو مخالفت څوک نه کوي. د پاکستان د عمران خان چې دومره ډیر خوشبینه ده او اعلان کوي او د افغانستان حکومت وایي چې زه راغلی د اقتدار ته چې او د دوکانو رئیس د پروسس نه خلاص خبره وایي. ولسمشر غنی وایي په دې ولسي غونډو کې وویل چې ما طالبانو ته د حیثیت ورکړ چې نن ټوله نړۍ ورسره خبرې کوي، زه غواړم چې سوله وکړم خو زما د دا څه خبره په سیکوینس ده. خلیلزاد په ډیر واضح طریقه سره په خپل ټویټونو کې په خپلو خبرو کې وایي چې په څلورو موردونو باندې په څلورو ټکو باندې د طالبانو سره مو خبرې کوو. په لومړی دوه باندې موږ مسودې یا ډرافت باندې موافقه ته رسیدلی یو چې هغه یو د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل دي، دوهم په افغانستان کې داسې آرامش او امن ټینګول دي چې هغه به امریکې ته خطر نه وي. په دې دوه باندې موږ یو ډرافت موافقه ته رسیدلی په نور دوو به تر اوسه لا خبرې مې دي شوی چې یو انټرا افغان یا د افغانانو ترمنځ یا بین الافغانی ډیالوګ ده او دوهم د اوربان یا دزبندی یا د سیسفایر موضوع ده. دغه سیکوینس د افغانستان حکومت وایي چې اول به اوربان کیږي، اول به خبرې
کیږي. په خپل سوال د افغانستان کې د موقتی حکومت ده، تاسو عمران خان ذکر کوئ چې د تر اعظم د اړې مهمه
کې ده. د موقتی حکومت زه د موقتی حکومت وایم، د اوس د موقتی حکومت امریکا د سخت رد کړه، خلیزات د خبرو کې رات کړی دا آی ډونټ نو وير د خلک د کوم ځای نه اخلي. پاکستان حکومت هم راځي، د افغانستان حکومت هم راځي، عام ولسم هم راځي، د موقت حکومت په ښکارا طالبان هم لاندې ویلي چې
موقت حکومت. خو خان څوک تقریر وکړ او هغه داسې په خبرو کړو د خلکو شکونه سیوا شو، خو په دې لږ باس نور کوو. پیر سبز تاسو راځم اوس کدا آپشن څنګه چې هغه لی خبرین صاحب هم دا ذکر وکړو، هغه خلیزات هم بیا بیا ذکر کړی دی، طالبان نری تیار شد افغان حکومت سره فی الحال یا وقتی توګه باندې مذاکرات وکړو، دغه شرط هم دغه بنه شرط ته چې د څنګه وویل چې افغانستان نه به امریکایي ځواکونه وځي تر څو دا نه وي پوره شوی. نو بل آپشن بیا سره کچری دا نه وي، بل انتخاب څه کېدای شي په میز باندې دا نړیوال سوی سیلون کې سوی په جنگ باندې پویدون کې او په امن باندې پویدون کې خلک سوی چې دا څنګه امکان لري بیا
نجته و سفر خو په دا سټیج ته خبر نه دراغلی. دا خو الحمدلله محب خبره وکړه او داسې خبرې وکړه چې هغه کې خلیلزاد باندې امریکای باندې ګوري دی هغه نه دی کړی، د خلیلزاد یاد کړی دی چې خلیلزاد داسې ښکاري چې د خپل پرسنل هغه دی چې د وایسرای غوندې حکومت کوي، خپل انټرم ګورنمنت راولي او دی هلته هغه وکړي. نو دا په امریکای
انټرم ګورنمنت خبر چا کړی دا چې دی راولي
دا ویلی دی الحمدلله محب ویلی محب دا ویلی دی چې د خپل خوخه
حکومت
راولي او د بداسې چې د وایسرای بیچ
زکه هم دا سپیکولیشنز خلک کوي چې هغه په خپل خوله دا خبره کړی دا په سوال یو بل وزیر اعظم
دغه خو بنیادی حکومت الته مسله دا یو خدا دا چې افغانستان حکومت لا اوسه پورې نشته. اول خو په کار دا او چې تاسو دو فریقین هغه کوي په کار اصلي مین فریق تاسو واصلې دي، بیا چې کوم دا فیصله کوي ورسره کوي دغه یو فیصله دا چلو امریکا خو به طالبانو ته دا وایي چې مونږ امریکا افغانستان نه وځو، دوه کال کې وځو، پنځه کال کې وځو، درې کال کې وځو، اوب ډیسایډ کیږي. بل چې اصلي خبره دا هغه طالبانو نه دا ګارانټي اخیستل چې تاسو افغانستان خاوره به امریکای یا بل چا په خلاف نه استعمالېږي، دا ګارانټي ته طالبان څنګه درکوي چې طالبان ته یو ترګر ګروپ دی. اغه ته دا ویلې شي چې طالبات ته د القاعده سره تعلق ختم کا، دا خو ته پوسونه کولې شغه ته د جواب درکولې شي، ولی چې ته فرض کړه دا ته پوسونه کوي چې ته ماته دا ګارانټي راکړه چې د افغانستان خاوره به نه استعمالېږي، نو مطلب دا دی چې ته دا امپلای کوي چې سبب دا خاوره ادی پلاس کی وی او دی به دا فیصله کوي او ته د افغان حکومت چې کوم دی اته بای پاس کوي. وګوره دا یو سټرکچر دلته مسله ده. نو اگر شي بل ته دا پته نه لګي چې دا طالبان اچھا په واک اختیار کړي او الته بیا عمران خان سټیټمنټ راشي، عمران خان دا وایي چې مونږ حکومت برازي دي، ته څنګه خبر عمران خان چې ته خبرې ته مطلب
دا دي صرف دا چې حکومت برازي مونږ جزئیات هم وایي
جزئیات
چې داسې به داسې به داسې به او عمران خان چې پارتنر دی او امریکا سوسو زله ویلي دي، امریکا سوسو زله ویلي چې پاکستان کې دا ډیر پیاوړې دي، لہذا د خلکو دغه شکل نور پاکستان شي داسې
پاکستان
دا خبره پولیس تاسو راځي
جواب دا پاکستان ان چارج دی او دا څومره حقيقي ورته غم چې راځي خلیزات چې راځي چې د اول اول کومه د به کې چې کوم هغه شوی او اول وخت دې راغی جنرال باجو سره ملاو شو هغه بریف کو چې څو شو سنو شو ګوره هغه خو یو حقیقت دی. نو دا چې کوم د پاکستان انوالومنت ا پاکستان ان د ډرایوینګ سیټ دا افیکټ او بل د طالبان دغه ډیپندنس په پاکستان باندې چې پاکستان ورته وایي چې تاسو قطر نه نشئ تللی ایرپورټ نه راواپس کی چې پاکستان وایي چې مولا برادر بوس پکې نه د مشري هغه شي. نو اگر ډیر غټ یو بدګماني په افغانستان کې حل دی پیدا دا چې دا خو تاسو مونږ هر یو شنه وباسي الته داسې کنډیشن باندې تاسو خبرې کوي چې مونږ پکې پاتې یو، بل پاکستان تاسو راته هغه کو هغه پاکستان ښکار وایي چې مونږ انچارج یو هغه وزیر اعظم تقریرونه کې اعلان کوي چې مونږ نو مونږ سرته یو نو چې کله پورې ګوري دا به مکه اصلي خبره
یو 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 خبره له مختصره کوزه به خورین سي په دې باندې دل غواړم د دې درې چې وایي چې د افغانانو درې سره افغان حکومت د سنګوري زکه چې اصلي وارث
غواړم د افغانانو درې خو پیر سپ تر مخه وي زه دلته نه غواړم د افغانانو درې وایي زه غواړم د خلیلزاد درې وایي زه غواړم چې طالبانو په دې موقف شي زه غواړم چې عمران خان دغه د خبرو سپیل وایي
دا ډېر وړو دا
ډېر وړو دا یو ډیسکشن دی هو
هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو په دې دریو ټوکو باندې چې یو محب الحمدلله محب کړه لکه وایسرای مطلب څه دی؟ د دې مطلب دا دی چې برتانیا خپل یو نامزد سړی لګلو په خلکو مسلط کړي وو، هغه منتخب نو دولت، یعنی وایسرای به جوړی کې نو دې مطلب بدای چې یو داسې حکومت برازي چې د خلکو منتخب بنئ، د دې دا مطلب دا نه پکاره ټوکې چې تزیه کیږي. بل دا چې عمران خان وویل څنګه تاسو خبرې وکړي او څنګه په بدبواتو کې راغلي دي، نو دا تاسو تخکاری داسې چې واقعي داسې امکانات به وي؟
خبر ځکه کومه تاسو دا خبره کوم چې کوم پخکارا دا او د امریکای په توګه چې د کومه نمائندګي کوي لګیا دی، نو په هغه کې ماته ستو وی چې بنیادی داسې سب کې سي دي چې دا خبره خو اوس نه دا مخکمه راتله مو چې کلم په دې پیس پروسس خبره کو اول اول خبره دا کو چې کله پورې افغانان په خپلو کې نوي نو دا شی مخکې نشي کولای چې اصلي فریق تا یو فریق راوغستو او بل اصلي فریق هم چې کوم دی هغه په واک او په هغه په اختیار په هغه باندې ګمان دی چې را په خپل واک اختیار کنه دی په خپل یو خلې نه دی تنن داعش ذمہ داری تا تا طالبان څنګه درکې یا د القاعده ذمہ داری
تا دا بنیادی کسنه دی تا پوسټ پر سیبا سیبا درې وړ نقطه چې تاسو په منځ کې غوښتل چې خبره پیو کې خو موږ چې نه پر سیب د خبره پوره کی بیا تاسو وکای
ما چې کوم فریق دلته نشته
تاسو تاسو دغه هغه فریق خبره هم وکای او تاسو ولې داسې نخ کاری تاسو ولې په دې باندې داډ نه یې چې موقته حکومت جوړې دی شي څنګه کوي داسې ظاهر تاسو وینئ
نه جوړ شي خو زوای مچ تر اوسه
دې ما کم توکي دي کم اخبار ویل دي کم سلنکار ویل دي کم حکومت ویل دي کم داسې عوامل دي په کوم بنیاد دا تاسو فکر کوئ چې داسې دشي کېده
ما دا ویل چې درد شوی دا خغل خلزاد لخوا مر شوی دي چې تر اوسه په دې خبرې نه دي سوي
صحیح
او د بل کوم جام رسمي موقف نه چا دا خبر نه ده کړی چې موږ د موقت حکومت یا د لړ محل حکومت باندې خبره کوو
خو دا خو دا هم دغه وایي چې دې د
انټرافان خو هغه دا خو ویره ده کنه دا خو ویره ده دا خو ویره ده د افغانستان د حکومت ویره ده اما دلته خلزاد دغه ورستی چې کله د ټول خبره وکي دوه ځلې دا کار کړای ده چې څلور ټویټونه وکړي خو ورستی کار خیدای چې نثینګ از اګریډ انټل ایوریثینګ از اګریډ سیدا دی وای چې په دې دوه باندې خبره شوې ده موافقه یا مساویده باندې سره جوړ شوی نور دوه پاتې دي نور دوه شې دي انټر افغان ډایالوګ او سیس فایر انټر افغان ډایالوګ د افغانستان پر اتلونکو باندې خبره کیږي سیس فایر د افغانستان په سولې باندې خبره کیږي یعنی دغه لومړی دوی په لومړی دوه کې شې دي راوتل یعنی راوتل د افغانستان نه د افغانستان د پافغانستان کې د سولې او پافغانستان کې د اوربان او د افغانستان د حکومت او طالبان او د سیاسيونو ترمنځ د خبرو اترو سره مشروط
صبر وکړه اوس بل تاسو اخیره تاسو پیدا تاسو ورن کوم خو دا ډېر مهم دی یو بل پارټي په دې تمام خبرو کې چې هغه تر ټولو مهمه پارټي دا هغه تر ټولو زیات ځپل شوی دا هغه تر ټولو زیات زورول شوی دا هغه افغان ولست افغان ولست ولست کاله مخکې امریکا په دې بنیاد افغانستان ته لاړه چې د ظلم او جبر حکومت ختم کړي او دغه حکومت د طالبانو اوس کتلس کال بعد ولس کال بعد بیا طالبان راځي په کابل کې واک ورکړي دا به د افغانانو لپاره قابل قبول وي دا څه کوم آپشن دغه ولس لپاره کوم چې سلوي کال مخکې جګړه کې تیر کړو او ولس کال یې وستیر کړو
افغانستان ولس لومړی غوښتنه ډیالوګ شروع شوی په دې ده چې سوله غواړي
دا په هر قیمت چې وي
نه قیمتونو باندې خبره کیږي په ډیر ښکاره وای الحمدلله محب ولس مشر غنی خوانی رئیس جمهور حامد کرزی سړک په سر باندې دی او عام افغان پښتنه مو کې هغه وای چې موږ سوله غواړو
سوله ته بیتابلی دل کیږي
سوله غواړو خو پاکستان ته نه تسلیمیږو صحیح ده پاکستان ته نه
تسلیمیږو طالب کابل تر تک افغانستان طالب پاکستان ته تسلیمیدل دي
نه دي کنه نه دي خو طالبان هم دا وایي چې نه دي امریکا چې کله خبر ورسره کوي چې نه دي په دې نه خو هیڅوک په دې شکل باندې چې د جی ایچ کیو د اسلام آباد په شرایطو باندې په افغانستان کې حکومت نه جوړیږي خو د افغانستان ولس سوله غواړي او هیڅ یو افغان داسې نه دی چې هغه دا وایي چې د طالبان چې په قطر کې څوک ناستو د دوی د شهریت نه خو څوک انکار نه کوي هلته شاه ابودین د لاور وو هلته ثانی ځل چې دا د افغانان
دي مشان
خو افغانان
دي تاسو د سوال ته څنګه ګورئ
زه خو ګورم دا څه ګورم چې افغانستان ولس کوم دی تاسو یا خو ک تاسو دا حکومت منئ چې کوم یو ډیموکراټیکلی الیکټډ ګورنمنت دی اشرف غنی هغه منئ نو هغه خپل پروسس دی هغه اشرف غنی دی پیس پروسس خپل ګایډ لاینز خې دي چې دا د ګایډ لاینز باندې کوو هم دی کې دا ترهګرو بارني ترهګرو سره تعلق ختمول اخذو دی حقوق دی تعلیم ډېر خبرې پکې کې ګایډ لاین په تر وبکېږي خو هغه بیا د حکومت کار دی دې امریکې کار دی چې آیا ته هغه څومره تا ګین ځخستې دي او دا وګوره امریکا تر څو دلته نیټو ده نور هغه دي
خبره ده دا چې ته فکر کوي چې د افغانستان حکومت تر اګری ختمولای شي او که د امریکا حکومت او طالبان یا پاکستان یې ختمولای شي
نه اخو ما تاسو دې دا خو امریکا به هم چا یې سکوي چې آیا ته د افغان حکومت
تاسو به غوښته کړی نه زه نه غواړم چې واشنگټن په دې سره چې په افغانستان کې تر اګری
ختمولای شي زه نه غواړم چې دا مباحثه به قابو شي زه غواړم چې د دې کې موږ تمام فریقین چې په نظر کې وساتو غټ غټ
خو زه نه د خان خاورس مینز فروم نه نه کابلس فروم
تاسو تاسو د خبر سو خبر اعلان او د خبرو د ګراوند باندې موجود حقیقتونه په بنیاد باندې خبره کوي تاسو ډیره مننه خو یو حقیقت چې بغیر انکار نشي کې دغه دار چې په افغانستان کې د افغانستان په گاوند کې کم ته ریجنل پاورز وي د هغه تر سو پورې د نړیوالو ادارو د سلنکارانو نظر دار هغه افغانانو په چارو کې لاسوهنه پریخي نوي خپل وخت نوي پریخي هلته به د مشکلات موجود وي پاکی کی پاکستان هم دے پاکی ایران هم دے پاکی ہندوستان هم دے ځنی وی چې ہندوستانیان او پاکستانیان خپل جګړه په افغانستان کې کوي او تر سره ده پوری ځنی مطبوعات به جدار اختیار هم دي دا یو غټ چیلنج غټ چیلنجز دي بیا هم په دې په راتلونکو پروګرامونو کې باس کو تاسو ډیر مهرباني خبرین صاحب ډیر مننه چراله پروګرام ته تاسو هم ډیر مننه سر صاحب ډیر مننه را سره اوسه او وس وخت شبه دی د ټولنیز رسنیو ګور چې داونه په ټولنیز رسنیو په دې بوزو سره غلې دي جی عالمگیر صاحب
بدری صاحب د سوشل میډیا په برخه کې مپام را ګرځوم د افغان سولې عمل د طالبانو او امریکا قطر دوه کې مذاکرات او د افغان دولت دغه خبرو اترو څخه بهر ساتلو پر سر زیاتیدونکو نیوکو اڑخته خبریال او د جی پی پالیسی ریویو مجلې مدیر احمد شجاع په خپل ټوئیټر باندې لیکي د الحمد الله محب دوه قطر کې مذاکرات څخه افغان حکومت بهر ساتلو په نیوکو روسو د امریکا نور ائتلافیانو په شمول یورپی هیوادونو هم زړه موندلې او دغه خبرو څخه بهر ساتلو پر سر یې خپل اعتراضونه راپورته کړي د افغانستان شمشاد ټی وی په خپل ټوئیټر هندي خبری ادارو دخلي لیکي هند امریکا ته ویلي دوی په افغانستان کې موقتی حکومت نه غواړي هند امریکا ته په ډاګه کړي چې افغان طالبانو سره د کامیاب مذاکراتو او د امریکایي عسکرو افغانستان څخه انخلا په صورت کې دوی موقتی حکومت نه غواړي کرایسس ګروپ په خپل ټوئیټر باندې لیکي هغه افغان مشران چې امریکا طالبانو سره په خبرو کې بهر کې نیولې دي خپل غوسه د امریکا خصوصي استاذ زلمی خلیلزاد نو باسي خو د امریکا د بهرنو چارو پخوانی چارواکي او کرایسس ګروپ کې د ایشیا پروګرام مشر لارل میلر نیویارک ټایمز ته ویلي دلته مسله خلیلزاد نه ولې د امریکا او افغانستان په تګلاره یا پالیسۍ کې بدلون دی سیډنکار ډاکټر محمد تکی په خپل ټوئیټر باندې لیکي د وخت نمخ کې خبره ده خو د امریکا رویه تک وکتل شي نو دا به ډیره د هریانتیا خبره نوي چې یو سو کلونو کې بعد د افغانستان اوسنی حکومت د روس په امداد د طالبانو او د دوی د ملاتړو خلاف ولاړ وي ځان د کار 1990 په شان وختونو ته تیار ساتي دا د سوشل میډیا د دې اونۍ مهم لاګونه
هم دا د نورو پروګرام واشنگتن ټو خیبر وز د زه رحمان بودره اجازه غواړم خپل خیال ساتي
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ټلویزیونی خبرونه لا دوام لري او یو څو نور رپورټونه لا هم درته لرو د پاکستان پیپلز ګوند پر مشر آصف علي زرداري او د هغه پر زوی بلاول بوټو زرداري باندې له هواد بهر د قانون د پیسو په غیر قانوني توګه د وړلو او د کرپشن تورونه دی او د همدې تور پر سر دوی نن د احتساب عدالت وړاندې شوی دی. کله چې دوی عدالت وړاندې سول د پیپلز ګوند سلګونو کسانو هلته احتجاج کاوه او د پیپلز ګوند مشران ادعا کوي چې د ګوند تر سلو زیات کسان یې پولیسو نیولی دي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د رابعه پیر په رپورټ کې.
د پیپلز ګوند مشر او پخوانی صدر آصف علي زرداري او د هغه زوی بلاول بټو زرداري د پیسې په غیر قانوني توګه هیواد څخه بهر لیږلو او ګران ځمکه په غیر قانوني توګه په ارزانه ترلاسه کولو په تورونو کې د احتساب کمی ادارې نیب ته وړاندې سوم. د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداري او د هغه د زوی بلاول بټو زرداري څخه په نیب اسلام آباد کې میسن سپارک لین اسټیټ پرایویټ لمیټډ په اړه پوښتنې وسوې. د مطبوع تو تر مخه د نیب شپارس خړیزه کمیټي دغه پښتنې وکړې او دوی ته یې د پښتنو جوابونو جمع کولو د پاره د یو ونی وخت هم ورکړې سوم. نیب ته وړاندې کېدو وروسته بلاول بټو زرداري د نیب هډ کوارټر مخې ته د ګوند د فایلینو سره وینا کې وویل د نیب او ګډاګي حکومت څخه تر لاسه کېدونکو د نوټیسونو څخه به کله هم نه ویریږي. په دې موقع د یو ځل بیا د حکومت پر وزیرانو د تراګرو د ملاتړ تورونه و لګوه او دوی د کابینه څخه د وستو غوښتنې هم وکړې. د آصف علي زرداري او بلاول بټو د وړاندې کېدو په موقع د پیپلز ګوند فعالینو د حکومت او د نیب په ضد سخت احتجاج وکړو او د پیپلز ګوند مشران دا ویل لري چې په دې موقع پولیسو د هغو 200 څخه زیات فعالین نیولې دي. خو بل پلو ته د حکومت وینا ده چې پیپلز ګوند فعالینو د پولیسو په شمول شپږ تنه ټپیان کړي دي. د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري دا تور هم ولګوه
کس طرح مختلف ہے ان قالدم تنظیموں سے.
د پیپلز ګوند فایلینو رویه هم د هغه تراګرو څخه جدا نه ده چې په ضد یې نیشنل ایکشن پلان لاندې عملیات روان دي.
هم افهام او تفهیم چاہتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس روک دیا جائے.
مشکراری غواړو خود دې مطلب دا نه دی چې د احتساب عمل و درول سی. د احتساب عمل په دوام لري او پر چا چې مقدمه ستا هغه بیا مخه کوي او د څه خلکو رغونډېدو څخه دغه عمل نسی اغیزمن کېدی. د پیپلز ګوند پر مشرانو آصف علي زرداري او بلاول بټو زرداري تور دی چې د آصف علي زرداري د واک په محل یا د هغه کمپنی پارک لین اسټیټ پرایویټ لمیټډ د اسلام آباد په ګرانی سیمه کې د جنگل حکومتي مزکی په غیر قانوني توګه په ارزانه ترلاسه کړی دی. نیب وایي چې پارک لین کمپنی کې آصف علي زرداري او د هغه زوی بلاول بټو زرداري برخه لري. خو د آصف علي زرداري د وکیلانو وینا ده چې د پاکستان د صدارت چوکۍ تر لاسه کولو وروسته د کمپنۍ د معاملو سره څه تعلق نه لرو. پر آصف علي زرداري او د هغه پر خور فریال تالپور د جیلی اکاونټس په ذریعه اربونو روپۍ د هیواد څخه بهر لیږلو مقدمه روانې دي چې د رواني میاشتې د کراچي د بانک عدالت د پنډي عدالت ته رابدلې کړې دي چې پیپلز ګوند سخت مخالفت کړی او دا د حکومت یو سیاسي انتقام ګرځوي.
ځتمنو اوریدونکو د محل زو یو بل مهم راپور ولوري ته چې د خیبر پښتونخوا حکومت یواری بیا د پښتونخوا ژغورنی غورځنګ څخه غوښتنه کړې چې راشي او دوی سره دې خبري وکړي. تفصيلات یې سدي او دغه غوښتنه څنګه شوې ده، کومي اډوایزري یا کمیټې کړې ده، ټول تفصيلات تاسو ته مو د سر شاوړه لیکي.
د دغه جرګې یو غړی د خیبر ضلع نه د تاریخ انصاف د مرکزی اسمبلۍ لپاره استاد اقبال افریدی ډیوه ته وایي، موږ په سرکاري کچه نامزد شوي د جرګې غړی یو چې ټول ستونزې سره واورو.
زموږ د دې جرګې مقصد په علاقې کې امن راوستل دي، یو نظر د ټول ولس جوړول دي چې په هغه کې زموږ کوم خبرونه دي، زموږ د ادارو د اړخ نه یا زموږ د حکومت د اړخ نه چې هغوی سره کوم ظلم کېږي یا د هغوی جایز ډیمانډونه یا پوره کېږي نه، یا چېرته د دوی چې کوم دی که نه کور چانی ولی وی یا رور تر چانی ولی وی چې دا مسلې مو ګلان دی کو او خبره د دوی روالو حکومت مسته باندې ډیسکس کو موږ جرګه به یو مخ نه نکو دواړه رغنا حکومت سربم کینو موږ به د خلکو سرم کینو
خود پی ټی ایم د یو مشر ډاکټر سید عالم نمو چې پښتنه وکړه آیا دای ته په رسمي توګه بلنه ورکړل شوې ده نو هغه ویل رسمي خو نه بلکې د مطبوعاتو لارې خبر یو خو وای دی جرګې سره هم هاغه شان اختیار نشته لکه تیر جرګې سره چې نو دای سره د ناستې هیڅ نتیجه نشي راوته
خبر دادا چکی دہشت گردی چکم شروع تھا یا زمنگ سواد فوجی چونے پا والا سرا یا کراچی کے پختونوں پا والا سرا
وای زمون غختنه پختنو سره چې کما نا انصافی شوه د دا غید رښتیا او معلومولو لپاره یو کمیشن جوړول دي او دا غختنه د جرګې غړی نه بلکې ریاست پوره کول شي خو د جرګې د یو بل غړی ساجد حسین توري نامو چې پختنه وکړه آیا د دې ریاست په نمائندګۍ پی ټی ایم سره جرګه کوي نو غوای
نه کوم دې سٹینډ کې دې پاس دا خبرې کوي نه مخکم کړي زمونږ ریاست سره خبرې ریاست سره بیا دې سره مونږ دا خبرې تیر شي میټینګ کې شي چې په هغه کې محسن دوړم والی وزیر هم هغوی سره مونږ دا خبرې وشولې چېره تاسو مونږ اول مونږ سره کښېنه زمونږ کومې قبایلو خبره وه دوی بیا دا خبره وکړله چې نه مونږ به د ریاست سره او د دستور په مطابق خبرې کوو نو هغه کې مطلب چې دوی څومره سټینډ دي بالکل دستور په مطابق دوی سره مونږ خبرې کوو
باید وایو تیر حکومت کې هم پښتون ژغورنې غورزنګ سره جرګې شوې دي او د سلورو پنځو ناستو نه پس دغه خبرې په دې ختم شوې وي چې د پی ټی ایم فعالینو ګیله کوله د جرګې غړو سره واک نشته مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پی خبر
کینو چې په ازادۍ او مر کې به ځان ته یو لار خو هم ما ته پته وا چې کز ځان د یو نه بیلوم نو بل به لازما خو هم
ک بل سو کې کای او کنا تہی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي
د هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاس ته حق سره راځي چې صحیح کړي
تاسو هم بدلون راوستئ سي
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړو کې وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتو نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ
درنو عزتمن اوریدونکو او لیدونکو خبرونه هم په دې ځای پای ته ورسیدل د دې خبرونه وروسته به تاسو سره بیروز خان صاحب راځي او د شپه په خیر خبرونه به مخ په وړاندې بوزي او تاسو سره به د نوروز په اړه غږیږي تاسو هم کولی شئ چې د ټلیفون له لارې په دغه خبرونه کې برخه واخلئ د دې خبرونه قربانه و زه منزه شهید
او زه بارکوال میاخیر
او د دې خبرونه پروډوسر و ما واش جلیل او د انجینرانو نه هم ډیره مننه کوو او تاسو ته هم ښه شی به غواړو ښه چارې غواړو سلوړه او آباد اوسئ
لبامي بالخرافات.